سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. پیل کې هم خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګند له دریو اونیو وروسته او په اروزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لسو ورځو بند وروسته خوشې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خبریالانو د خوشې کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشې کېدو غوښتنه کړې. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادي راډیو ته وکړه.
امروز ولسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانیستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. دا سیداوی هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشن کارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. د طالبانو حکومت د ښار جوړونې وزارت په سرپل ولایت کې د معلمانو د ښارګوټي د جوړولو د عملي کار د پیل اعلان وکړ. د بختر اجانس خبر له مخې دغه ښارګوټی د سرپل ولایت په مرکز کې په څه د پاسه 150 جریبه ځمکه کې آبادیږي او تمه د 301 د استوګنې کورونه، معیاري سړکونه، روغتیایي مرکز، ښوونځی او جومات هم دغه ښارګوټي ته جوړ شي. خو بختر اجانس نه دی ویلي چې دغه ښوونځی به د کومو ښوونکو لپاره جوړیږي، ځکه د راپورونو له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سرپل په ګډون په ټول افغانستان کې په لسګونو زرو ښوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له ستونزو سره مخامخ شوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخواني ټویټر کې خپور شوی، د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم باله.
په ځانګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو، د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینې نایروبي کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړېږي. د یونیسف د راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خاطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیانګالو دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک تر راپور هرکلی کړی، خو دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوې. بېوزلي هم وایي چې له ستونزو سره مخ دي.
چارته وزغل نن د مریض مخ تک شیر، نن د غلیه مخ تک شیر، د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دي، کغنم دي دغه رقم ګران دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا جام سیالیو کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش په وړاندې کوي. د افغان کرکټ لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی وایي لوبې ته تیار دي.
We played with each other in
Mugli obal sara lobi kuri, Mugi obal hippi jono, Zmok plan badawi chit sanga lobo ugatu au bal babal machtalarshu.
د افغانستان د فوټبال لوبډله هم نن له بنگلاديش سره دوستانه سیالي لري او د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وايي د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي. د دې ترڅنګ چې نور راپورونه هم شته، په رواني وسات کې به د لوبو له میدان خبرونه هم واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپور هرکلی کړی. نړیوال بانک په خپل میاشتني راپور کې که څه هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ له لوږې سره مخ بللي، خو د افغانیو د ارزښت ښه کېدو، د بانکي سکتور ودې، د انفلاسیون د کچې راټیټېدو او ځینو نورو فکتورونو یادونه یې کړې. له دې ټولو سره لا هم عام خلک له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی، پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپوره هرکلی شوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، د نړیوال بانک د وروستي راپور تر ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوې ده. له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی، د افغانیو د ارزښت ښه کېدل، د بانکي سیستم پرمختګونه، د خدماتو ښه عرضه او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه. د طالبانو حکومت په خپله اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې که نړۍ مثبت تعامل ورسره وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي، نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. طالبانو بیا د نړیوال بانک ته دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دوی د افغانستان د وضعیت د ارزونې د درېیمې دورې په اساس موندلي چې لا هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ د نفقې په ګټلو کې له سختو ستونزو سره مخې دي. یو شمېر عام خلک هم وایي د دوی په دسترخوان کې څه بدلون نه دی راغلی او ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د هلمند اوسیدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل اوزګارۍ او اقتصادي ستونزو سخت په تنګ کړی.
چارته اوس غول نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلیه مخ تک شیر د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دي، که غنم دی دغه رقم ګران دي، که نور د کورنۍ مشکلات دغه رقم ګران دي، خو لکه په یو لار سره وسره خلاصي.
طبیعي پیښې له دې ډلې د سیلاونو راوتلو هم د افغانستان د خلکو وارد مخه خراب اقتصاد لا پسې کړکېچن کړی. د میدان وردګ کې اوسیدونکي ګل پادشاه وایي سیلابونه هر څه ورنوړي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، ځکه باغونه د شانې ټول وړي دي. موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه یې ضعیفه دي او مشکلات زیات دي.
نړیوال بانک دا مسله د اندېښنې وړ بللی چې افغانان د نفقې په ګټلو کې له ستونزو سره مخ دي او د تیر کال د دوبي په نسبت سږ کال د پیر توان راټیټ شوی. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم ویلي وو د لوږو افغانانو شمیر مخ په لوړېدو دی او څه باندې 9 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې وه چې که مرستندویو سازمانونو ته لازمه بودیجه ورنه کړل شي، د زیانګالو او لوږو افغانانو شمیر به لا پسې زیات شي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک د راپور هرکلی کړی، خو دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې دواړه نن یک شنبه د بنگلاديش په وړاندې لوبې لري. د کرکټ لوبه د آسیا جام په لړ کې ده چې د لاهور په قذافي سټیډیم کې ترسره کیږي، او د فوټبال لوبه بیا دوستانه ده چې د بنگلاديش په پلازمینې ډاکا کې پلان شوې ده. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیا د کرکټ جام سیالۍ په چوکاټ کې په بی ګروپ کې خپله لومړۍ لوبه د بنگلاديش له لوبډلې سره وکړي. د دوی سیالۍ د ماسپین په 2 بجو د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی شنبه مازدیګر په یو خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې په خپلو کمزورو برخو ډیر کار کړی او په پوره چمتووالي سره لوبې پیلوي.
موږ له یو بل سره لوبې کړې، له هغوی سره مو یوه لوبلړۍ په دې وروستیو کې وکړه، او تر څنګ موږ د هر لوبغاړي ویډیوګانې ګورو. موږ یو بل ښه پیژنو. زموږ پلان به دا وي چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مخته لاړ شو او ورسره ښه کرکټ وکړو. بنگلادیش او افغانستان په لږ تر لږه دوو کلونو کې 15 واره سره مخ شوي چې افغانستان 3-2 مخکې دی. خو تر آسیا جام لوبو مخکې د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې 3 پر لپسې ماتو په ټیم باندې اغیزې پرېښي. حشمت الله شهیدی وویل د دې ماتو په لاملونو ډیر کار کړی او هڅه کوي بیا تېروتنې تکرار نه کړي. افغانستان، بنگلادیش او سریلانکا د آسیا کرکټ جام په بی ګروپ کې، او د هند، نیپال او پاکستان د کرکټ لوبډلې د دغه جام په الف ګروپ کې شامل دي. اوس مهال په بی ګروپ کې د سریلانکا لوبډله د بنگلادیش په وړاندې په یوه بریا او د دوو نمرو په لرلو سره تر ټولو مخکې ده. که افغانستان له دغو دوو لوبډلو څخه یوه هم وګټي، نو کولی شي چې سوپر فور یا د څلورو غوره ټیمونو مرحلې ته ورسیږي. افغانستان به دویمه لوبه د سپتمبر په 15 نیټه د آسیا د کرکټ د اتلولۍ له مدافع لوبډلې سریلانکا سره وکړي. د یادونې وړ ده چې د آسیا د کرکټ دا جام سیالۍ د اگست له 1 پیل شوې او د سپتمبر تر 12 دوام کوي. دا لومړی وار دی چې دوه هیوادونه، پاکستان او سریلانکا، په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. علت یې دا دی چې هند نه غوښتل د آسیا جام د لوبو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. اخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د بنگلادیش له ټیم سره یوه دوستانه لوبه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په بنگلادیش کې تمریناتي کیمپ لري، او له لومړۍ لوبې وروسته ټاکل شوې له دې لوبډلې سره دویمه لوبه د سپتمبر په 10 ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله راتلونکي دوستانه لوبه د سپتمبر په 12 د فلیپین له لوبډلې سره وکړي، او بیا به د اکتوبر په 12 او 10 په دوو پړاویزو سیالیو کې د منګولیا یا مغولستان له لوبډلې سره سیالی وکړي. دغه دوه لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام د مقدماتي دور اړوند دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سرمفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخې کې ستونزې شته. راپور وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وایي په افغانستان کې د پخواني جمهوری نظام له ړنګېدو 2 کاله وروسته لا هم 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخې کې ستونزې شته، او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بېلابېلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړي ویزې یا SIV پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري، او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور د 2021 کال له اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې، او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمیر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځنډ نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولت غواړي د هغو کارکوونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څنګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د SIV کیس لري، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هیواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د سوي اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هیواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر ست راستولی او اسنادونه مې انډر ریویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللي دي، چک په خاطر. له هغې وروسته تروسه هیڅ هم نه دي راغلي.
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتونکي چې دا کوي د امریکا سفارت کارکونکي وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي
د سوي کیسونه خورا ورو پرمخ ځي. اصلي عمل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللی. امریکا باید د پی 1 پی 2 او د ایس ای وی کیسونه په برخه کې خپل کارکونکي زیات کړي، څو دا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، لا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی، امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس ای وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ، خو د دې بهیر او د امریکا د پی یو او پی دوه کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش راپور کې ویل شوی چې د 2018 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی، تر اوسه نږدې 34,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره همغږي ډېره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو تر راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
ازادي راډیو ته غواګیاسته. ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته اوس اوریدلای شي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وای د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنۍ پر وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي. د کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو په وړاندې په پراخه کچه د سانسور بریدونو، خپل سارو نیونو او پر خزینه خبريالانو د محدودیتونو لړۍ دوامدار ساتلې. یو شمېر افغان خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې له راپور سره همغږي دي. جزئیات ته خاطر پردیس پر راپور کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د خزینه او خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بد یاد کړی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولي دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودي یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېریو خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړه نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاو نیول شوې دي. خود دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه پاکستان او ایران ته د ډیری افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاد کړي ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان ګوندیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیواله ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خو په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غوندښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې او رسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز خبرنگاران افغانستان.
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره سانسور دی، تر ډیره چې په افغانستان کې خبريالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي. ځکه چې اجازه نه ورکړل شوی کیږي که چېرته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضۍ پورې به کار کوي. نو هغه څه که د دوی خوښه نه وه نو بیا نه شي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو کړ چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویان د ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې له دې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپولي خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستی او لشرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په 13 اگست میاشت کې شاوخوا 13 خبریالان نیولي و چې ځینې خوشی او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړې دا کړې چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات ترهګرو ډلو د تجهیزېدو لامل ګرځي. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان د امریکا په بیړه وتلو نه یوازې پاکستان بلکې ایران، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د صدر رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پیاوړتیا په حق لاندې نه څرګنده کړې ده. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادعا کړې چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجاز کېدو لامل ګرځېدلي. ښاغلي کاکړ د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی. هغه دا وی چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم زیاته کړه چې له افغانستان د امریکا په بیړني ډول وتلو نه یوازې پاکستان بلکې چین، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي دي.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں جو
دا تجهیزات د ترهګرو جنگی ورتیا یو څه زیاتوي. کدوی په خواز ما په کوم سرتیری د برید هڅه کوله نو د هغوی جنگی او د وجلو ورتیا ډیره محدوده وه. اوس د دې اضافه شوی تجهیزات سره کچيري یو غوته حرکت وکړي نو دوی کولای شي په نخې کړي. دا نوی شوی انرژي نه نوی شوی تجهیزات دي.
نرمل سے صرف کوئی انگلی بھی ہلتی ہے تو دے ار ایبل ٹو ٹارگٹ رینیوڈ انرجی نہیں ہے renewed equipment.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې مخکې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي. مخکې له دې هم د افغانستان په تور بازار کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور راپورونه خپاره شوي، خو طالبانو رد کړي دي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. هغه دا وی چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت لري او د دې ترڅنګ باید د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې ژمنې عملي کړي. نوموړی زیاته کړه چې طالبان باید د هغو کسانو او ډلو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پېښ نه شي، خو تر دې وړاندې د دغه ډول څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د سیمې د هیڅ هیواد د ناامنۍ مسؤل نه دی او پاکستان باید په خپل امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه تجهیزات د ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي، خو د ده په باور پاکستان باید د دوی ریښې له افغانستان نه بهر وپلټي.
د دوی هغه اکمالاتي او مالي برخه څوک ورته میلوي دا باید پیدا شي. که چیرې پاکستان په خپل مبارزه کې د توریزم په ضد رښتینی ونه اوسیږي، دا به نه یوازې د پاکستان او افغانستان لپاره خطرونه پیښ کړي، بلکې د دوی کړنې او شتون به د سیمې د هیوادو لپاره هم لویه ننګونه رامخکې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت اسلام آباد ته خبر ورکړی چې یو شمېر کسان یې په پاکستان کې د ترسره شویو ترهګریزو بریدونو په تړاو نیولې دي، خو دا ادعا د طالبانو حکومت نه ده تایید کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې سرپلټونکې ادارې یا سیګا د تېر کال د راپور پر بنسټ امریکایي ځواکونو طالبانو ته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لکه اتاویا الوتکې، 40,000 پوخه، د 300,000 ډیرې وسلې او په زرګونه نور مهمات او مرمۍ پرېښې دي.
له خبرونو ور اخوا.
د غزنی پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو غنو سیدون کې وای په دې ورستۍ ورځو کې د بهرنیو اثر په وړاندې د افغاني ارزښت خښوي خو د توکو به نه دی راټیټی شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاوخوا شپېته کلن عبدالمتین زیړه د غړو بوشکه په لاس کې ده. دی وایي په هغه به یې واخیسته چې لس ورځې مخکې اخیستې وه. عبدالمتین وایي په دې نه پوهیږي چې د افغانیو له لوړېدا او ټیټېدا سره باید د توکو بیې هم توپیر وکړي. دی نه غواړي چې راسره خبرې وکړي. خو شاوخوا دېرش کلن عصمت الله بیا د غزني ښار اربابا سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي په دا وروستیو دوو ورځو کې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې زیاته لوړه سوې ده، خو د توکو بیې لا هم په ځای پاتې دي. عصمت الله زیاتوي کله چې افغانۍ لږ هم ارزښت بایلي نو ورسره سم د توکو بیې لوړیږي، خو که د افغانۍ ارزښت هر څومره لوړیږي نو بیې په هماغه حالت پاتې وي.
که څه هم ډالر د افغانۍ په بدل کې راکته سوی ده، افغانۍ پورته سوی ده، خو بازار کې د اجناسو قیمت اوس هم په هماغه نرخ باندې ده، نه ټیټ شوی ده او نه هم پورته سوی ده. زموږ له دولت نه دا غوښتنه ده چې دی په دې بازار د اجناسو د نرخ پوښتنه وکړي او باندې کمې کړي.
د غزنی ترڅنګ د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم دغه غوښتنه کوي چې د نرخونو د کنټرول لپاره جدي اقدامات پکار دي، ځکه چې تجاران او سوداګر توکي د خپل زړه په بیه پلوري. د دغه ولایت فعال ځوان عبدالباري نعیمی په دې باور دی چې دلته د افغانۍ له لوړېدا سره توکي یو روپۍ هم نه دی راټیټ شوي.
دا چې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې لوړه سوې ده، نو ولسونه له حکومت او مسؤلینو غوښتنه لري چې په بازارونو کې د توکو نرخونه او بیې هم کنټرول کړي تر څو پورې بېوزله هیوادوال تاواني نه شي او ونه شکیږي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو تر څنګ د میدان وردګو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. مرتضی وردګ د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ د لوړي کلي اوسیدونکی دی. دی د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا وروسته دي د توکو بیې کنټرول کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانۍ د ډالر او د نورو خارجي اسعارو په وړاندې قیمت لوړ شوی او جګه شوې ده. خو له بده مرغه چې تنه افغانۍ په بازار کې د نور اثارو په وړاندې پورته شوي د اجناسو قیمتونه په خپل حال دي.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د توکو د بیو له پر ځای پاتې کېدو شکایت کړی او لیکي د توکو بیې دې راټیټې سي. دی د طالبانو حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا سره دې د توکو بیې په راټیټولو ټینګار وکړي. دی وایي ټول افغانان په دې خوښ دي چې د افغانۍ ارزښت لوړ سوی دی، خو دې ته پام نه کوي چې سوداګرو او هټیوالو د توکو بیې څومره راټیټ کړي دي. کله چې امریکایي ډالر پورته ځي د اجناسو بیې لوړیږي، خو کله چې ډالر کښته راځي د توکو بیې هیڅ توپیر نه کوي. و مو غوښتل چې د خلکو د دغه غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلان وایي د مروري ولسوالۍ اړوند غاخي کنډو د سړک ترغولو او ترمیم چارې پیل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادي راډیو ته وویل د مروري ولسوالۍ د غاخي کنډو ته غځېدلې سړک زیات کنډو کپر شوی و او په تیرو شاوخوا دیرلسو کالو کې د جګړو له امله پرې د موټرو تګ راتګ بند شوی و. خو له کومې ورځې چې طالبانو حکومت ترلاسه کړی په دې لاره په غاخي کنډو کې پرتو پولیساتو ته د موټرو په وسیله اکمالات کېږي او همداراز په تیرو څلورو اخترونو کې یو شمېر سیلانیان هم په دغه لاره د ډیورن کرخې ته تللي او له سیمې لیدنه کړې ده. د هغه په وینا چې اوس د دفاع وزارت لخوا د یاد سرک د ترمیم او رغولو چارې پیل شوې دي. خاغلی معاذ وړاندې وویل
دغه سرک چې د غاښ کنډو په نوم باندې یادېږي پر ذکر کې سره لګېدلی ځای دی. 45 کیلومتره سرک تقریبا دی لیوا دی طرف نه، کومه چې د مونږه لیوا ده د کونړ ولایت او د خولي اردو طرف نه د هغې درغونې چارې شروع دي او عملی کار ورباندې ساحه کې شروع دی. انشاءالله نږدې راتلونکي کې دغه سرک جوړ شي او هیوادوال به چې کوم دی په اسانۍ سره به سفر کوي. هغه ځای ډېر یخ ځای دی، ښه منظره لري، خلکو لپاره به ډېر مثبت ګام وي انشاءالله.
د غاخي کنډو سرک ترمیم او رغولو چارې په داسې حال کې د طالبانو د دفاع وزارت لخوا پیل کیږي چې
د کونړ او کوزی پښتونخوا اوسیدونکو د ناواپاس غاخی کنډو بن شاهی او د دوکلام د لارو پرانستلو غنی غوښتنې کړي، خو تر دې د مورته پاکستان